ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د سم لاسي د هدفي بریدونه چې د شورا بې رحمه بللي پای ته ورسیږي. افغان حکومت وایي د کرونا ضد واکسین چې دوی ته رسیدلی دی هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تر راتلونکي یو نیم کال پورې به د افغانستان 80% وګړو ته د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیق شي. دوستانو ستړي مشي دا او نور رپورټونه په روانه خبرونه کې در سره شریکو. هرات تمزو په هرات کې تیر شپه یو ډیر درنه چاودنه شوې ده چې د غلطۍ په مرګ ژوبل سربیره د خلکو کورونو ته ډیر زیان اړولې، ودانیو ته ډیر زیان اړولې. تازه حال بل هرات نه مخلوخ تر ټولو مسلو مخ کې پام وکړي د دې سات خبرونه ده.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي چې تمه ده د افغانستان حکومت په مسکو او استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. د کندهار ترنکوټ پر لویه لاره د ماین په چاودنه کې اوه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان حکومت په مسکو او استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. شغلی محب دا خبرې نن په کابل کې وی خبري غونډې ته کړې دي. تمه ده د استانبول غونډه په اپریل کې ترسره شي. دغه راز مسکو هم په پام کې لري چې د مارچ پر 13مه د افغان چارواکو په ګډون د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو د ډیپلوماټانو په ساتنه د غونډې کوربته وبکړي. په دې اړه نور جزئیات ازادي رادیو په خبرونه کې اوري. د کندهار ترنکوټ پر لوی لار د ماین چاودنی د شوتو او ماشومانو په ګډون او تنو ته مرګ ژوبله وړوله. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنۍ ته په یواسته ولسوي پیغام کې وویل چې دا پېښه نن سهار شوې ده.
نن سهار د کندهار ترنکوټ پر لوی لار باندې د طالبانو پر شخ کړسي او ماین باندې د چې پر ملکی موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شپخانه ته وی تر تداوی لاندې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستي اعلامیه ته په اشاره سره وایي هدف یې وژني نور د منلو وړ نه دي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپل ازادي راډیو ته ویل د دوه هیله تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی.
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبد مرغه د دوه هیله توافقنامې را وروسته د تمې خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی، هدف یې وژنې زیات شوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
د څرګندونې داسې مهال سوي چې د ملګر ملتونو امنیت شورا تیره ورځ په افغانستان کې د هدفي بریدونو د سملاسي بندیدو غوښتنه وکړه. بل خو بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د وروستي هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي. طالبانو بیا تل د اېدا رد کړی ده. طالبانو تر اوسه د ملګر ملتونو د امنیت شورا د پرونی اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي. دیر لستانه په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو په تور نیول شوی دی. د کابل امنیه قمندانې نن په ویلې لامی کې ویلي چې دغه کسان د کابل شهر لبیلا بیلو سمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. پر دغو کسانو د وسلوالو غلاو وژني د غیر قانوني وسلو د لیږد او داسې نور تورونه پوری دي. اعلامیه زیاتوي چې له دغو کسانو څخه څلور میله وسله هم ترلاسه شوی ده. زموږ غلازا د ریډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د کورونا ضد جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین اروپا یې سوي او اروپای هیوادونه د مهال د کورونا وبا د دریمې څپې پر کنټرول بوختي. جانسن اینڈ جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول دي ته لار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه به وزله هیوادونو ته 500 میلیون دوز نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې دبليو ایچ او فایزر بیوینټیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو دوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اینڈ جانسن واکسین بیا په یو دوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلای د ساتنې چارې هم اسانه دي. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ بریټ ودروي. د دیموکراتانو او جمهوری پالو سناتورانو د ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یو اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې په روسیې کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرني ایجنټ د قانون لمخې پر آزادي راډیو فضا تنګه شوې ده. په روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزادې اروپا آزادي راډیو د روسي څنګه پر ضد 216 قضیه د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات په پام کې نه دي نیولي. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 122 قضیو په تړاو آزادي راډیو شاوخوا 1 میلیون ډالر جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیه غواړي د بهرني ایجنټ د قانون په وسیله په اوږدمهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزوري او هلته ازادي راډیو چوپ کړي.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ وی پاڼه کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. روسلغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ویل چې په دې هیواد کې هدفي بریدونه باید سملاسي بند شي او د هدفي بریدونه بیرحمه وبلل. افغان حکومت وایي د دوه لټړون روسته تاو تریخواله زیات شوې ده چې دوی او نړیوال ټولنې ته د منلو نه دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره هرات تزو. په هرات کې تیر شپه یا تیر ماخام یو درنا موټری چاودنه شوی و چې په مرګجوبلې سربیرې دی هغه سیمه چې چاودنه شوې ده پکې کورونو ته ډیر زیان اړولې ده. نن سهار هم په ماتو ګډو کې د ژغورنې عملیات روان و او د غلطه د بندو پاتې کسانو لټون کېده. تازه حال به په دې اړه باندې واورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان حکومت وایي هغه د کرونا واکسین چې دوی ته رسیدلی دي هیڅ جانبي عوارض نه لري او همدارنګه شمنه کړي چې تر راتلونکي ونیم کال پورې به د افغانستان 60% وګړو ته د کرونا ضد واکسین ورکړي. په تخار ولایت کې د جګړو له کبله د بيزي شو له حاله مو هم خبرو کوي. وختو نور ریپورتونه ملرو د سیمه او نړۍ پر ریپورتونه کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان جانسن ان جانسن واکسین تایید کړی دی. د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه تاند څنګه مهیروي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورسته اعلامیه ته په اشاره وایي هدفي وژنې نورې د منلو نه دي. د جمهور رئیس ویان رستیال د وخان مینپال وایي د دوه لټړون وروسته افغانستان کې تاوتری خواله زیات شوې ده. بلخ بیا د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ورستو هدفي وژنو پر طالبانو اچولې هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړی ده. دا څرګندونه داسې محل دي چې ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر او رس په افغانستان کې هدفي بریدونه بې رحمه وبلل او د سملاسي بندیدو وختنه وکړه. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنه. افغان حکومت د ملګر ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیه ته چې په کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي تاوتریخواله او د هدفي وژنو ګراف د تم خلاف پورته شوې. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د وخان مینپال
اوربند او د تاوتریخواله سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبد مرغه دوه ته توافق نامه را ورسته د تمی خلاف تاوتریخوالی زیات سوی دی. هدف یې وژنې زیات سوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
افغان حکومت په داسې حال کې د تاوتریخوالی د بندیدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو شورا تیر ورځ په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغه بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکی مامورین د قضایي څانګې غړي د رسنیو کارکونکي روغتیا پالان او د بشري حقوقو مدافعان په نخښه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه مخ پر زیاتیدونکو بریدونو په اړه خواشینی خوده لی د سملاسي بندیدو غوښتنه کړې او محکمې ته د عاملانو د کاغلو غک کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوی نه دی چې دغه بریدونو عاملان څوک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي د لوړ ګراف په اړه وایي چې روان حالت د سخت اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون وایي زبیولا فرهنګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د جګړې ښکېل خواوې د دغه رامنځته شوي بد حالت ته یو د حل لاره پیدا کړي.
در حملات هدفمند چون کسی مسئولیت نمیگیره.
د هدفي وژنه او رامنځته شوي حالت مسئولیت اوسوک نه اخلي. خو زموږ باور دا دی چې طالبان نشي کولی چې د رامنځته شوي حالات څخه د مسئولیت اوږي خالي کړي. نو په دې اساس موږ وړاندیز کوو چې دواړه خواوې یعنی افغان حکومت او طالبان دې د دغې چارې د کابو کولو او د اوربند میکانیزم لپاره یو کمیټه رامنځته کړي.
آتش بس زور درم کې کمیټه مشترک تشکیل شوه.
د خاغلی فرهنګ په خبره روان ته تاوتریخوالی او هدفي وژنې نسبت نورو کلونو ته بدلې دي. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. دوی دغه شان ټینګار کړی چې افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لورې د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې او په تېرو څو میاشتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې خبریالان، ملکی مامورین، د بشری حقوقو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووژلې او د نورې ټپیانې کړې. داعش وسلوالې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږه دوستانو، زموږه غل ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې چې مو ویل، تیر ماخم هرات مرکز دی وی درنی چاودنې شاهد وو. دغه چاودنې په مرګ ژوبلې سربیره شاوخوا ودانیو ته چې د خلکو د استوګنې کورونه دي درون زیان اړولې دي. نن سهار مو داسې ریپورټونه درلودل چې دغلته په ماتو ګډو کلام په هغه کسانو پسې لټون روان دي چې ګمان کیږي د کندوالو لاندې ببن پاتې. همکار مې را سره په تماس کې دی، له ده به وپوښتم چې په هرات کې خبرونې ته ستړي مشي، په هرات کې دغه د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي که نه او وروستي تلفات څومره دي؟
بله، دغه عملیات پای ته رسیدلي دي. وروستي تلفات په اړه هم ارقام چې کوم وړاندې شوي دي دا بیلابیل دي. د هرات والی ویلي دي چې 350 کنه ټپیان دي او 8 کته وژل شوي دي. خو د هرات د اوزوی روغتون مشر عارف جلالی بیا ویلي چې نه، د ټپیانو شمیر 150 دی او د وژل شوو شمیر 9 کته دی. خو هغه څه چې ویل شوي دا دي چې تازه چې دغه شپږ کسه وژل شوي یوازې د یوې کورنۍ دي. هغه کورنۍ چې اته غړي درلودل، دوه کسه ورنه ژوندي پاتې دي چې یو ماشوم پکې دی او شپږ کسه د یوې کورنۍ وژل شوي دي. د دې تر څنګ دغه پیښه چې د هرات د 14مې امنیتي حوزې سره شوي، دا د استوګنې ګڼ شمېر کورونه یې وران کړي دي، ویجاړ کړي دي، خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دغه موټر بم چاودنې شویل کېږي په یو فلانکوچ موټر کې، دا چاودیزم کې مواد ځای په ځای شوي ول او ظاهره نه هدف هم دغه 14مې امنیتي حوزه وه. مسئولیت تر اوسه پرې چارلو دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مسئولیت په طالبانو اچولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله په درک په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې طالبان په جګړو سره هغه ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې طالبانو په دې وروستیو کې چې کمی هدفي وژنې شوي یا کمی چاودنې شوي، تر ډېره په دې کې خپل لاس لرل رد کړي دي. بله،
مننه کوو دوستانو. له هرات ولایت په موبخې د هرات د ولایت د تیر شپې د چاودنې په اړه مو وروستي معلومات واوریدل او پکې مو واوریدل چې شپږ تنه پکې د یوې اتکسیزې کورنۍ غړي وژل شوي چې یوازې دوه تنه تنې پاتې دي. افغان چارواکو یې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچولی دی. وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راديو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي راديو اپ په انډراید يا اي او اس سيستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ له خپل سیمو څخه بې ځایه شوې دي. زیاتره دغه کورنۍ د یو شمیر ولسوالیو او د تعلقانو له څنډو د ولایت مرکز سره کډه شوې دي او دا مهال په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم دولتي ادارې او نورې مرستندوی ادارې وایي چې یو اندازه مرستې کړي دي، خو کډوال وایي په هغه اندازه چې دوی اړتیا ده او د دوی ستونزې دي مرستې ورسره نه دي شوې. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په تخار ولایت کې په روان کال کې د جګړو او ناامنیو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د طالقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوی وایي په کلي کې ژوند ښه و، ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بېشمیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرین مراجعه کردم، هیڅ کی به غوري ما نرسیده است.
ما څو ځله د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډیر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډیرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ وسیدونکي څلوېح کلن لال محمد په دې اړه ازادي روډي ته وویل
تقریبا 6 مې چې ما ورسه هیڅ نه نه خونه بم ورشه خونه مره خراب کړه، یا ته ما یو څه کومک نه کې ما یو ځای خبر رسانه داولې مې او لښ
پګ مشت کیږي چې زه ل خپل سیمه څخه بې ځای شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شوه دي، اوس دومره توان نه لرم چې کرای کور ونیسم. ل دولت نه غواړم چې یا دې ل موږ سره مرسته وکړي او یا دې موږ ووجني چې نور ل دې دربدری خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمیر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي، اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسی او که چیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسی نو شایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځای شوو کورنیو خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کال مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري. وسم کرونا او پوراندی د واکسینو مسایل. افغان حکومت وای استرازنکا یا کرونا ضد واکسین چې دوی ته رسیدلې او دوی عمل کوي هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تر راتلونکي یونیم کال پورې به د افغانستان 65% وګړو ته د دوی په وینا د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیق شي. تازه په ډنمارک او ناروی کې دغه واکسین دغه واکسینو تطبیق تر نامعلومې نیټې پورې ځنډول شوی او عمل هم جانبي عوارض بلل شوی. نور حال په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرونا وایروس ضد واکسین پړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوند دغه واکسین جانبي عوارض لري، خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې له 30 زرو زیاتو کسانو ته دغه واکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارضو په اړه تر اوسه کومه پیخه نه ده ثبت شوه.
د خپل عادی تقسیم اوقات لمخه خپل خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکو. د موږ د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له 40,000 زیاتو خلکو ته واکسین کړای. له نیکه مرغه تر اوسه پرته له سردردی او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی، چې دا هم مثبت اړخ یې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په ډنمارک او نروې کې د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوی دی. د راپورونو له مخې په ډنمارک کې یو کس له دغه واکسین کولو وروسته مړ شو، چې له امله یې د دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څېړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په نروې کې هم د دغه واکسین په اړه د څېړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کرونا ویروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي، او په ډنمارک او نروې کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تولیدولو کې ستونزه مطرح کړي، نه د ټولې نړۍ لپاره په تولیدو شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې به د افغانستان 65% خلکو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي د کرونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول جدي ستونزه نه ده پېښه شوې.
نورو ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیستې په ورځ تطبیق کړ. د 48 ساعتونو لپاره یې راباندې تبه او ځاندردي راوستې وه. له هغې وروسته راکروغ یم او دا دی په خپلې دندې مصروف یم.
استرازینیکا یا د کرونا ویروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید، چې هند خپل تولید لومړی جوپه له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه څه باندې 40,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان، امنیتي ځواکونه، ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي، سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
په نړۍ کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړی. دا واکسین د دوو نورو واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته یې دوه ستنې کیږي یا دوه دوزه ورکول کیږي، یو دوزې کفایت کوي او له بلې خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې هم ساتل کیدی شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د دې واکسین په رسولو کې به لوجستیکي ستونزې نه وي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د کرونا وایرس پر ضد جانسن اینڈ جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې 100 میلیونه کرونا ضد واکسین خلکو ته تزریق شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان له لورې دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 500 میلیون دوزه د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بېوزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې لوړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مودرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه دوزه ورکړل شي. خو د جانسن اینڈ جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو دوز ورکول کیږي. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسین په رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزه نه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، اروپایي اتحادیې او جنوبي افریقا له لوري هم تایید شوی دی. څېړنې ښیي چې جانسن اینڈ جانسن واکسین د کرونا وایرس په مخنیوي کې 15% اغیزمند دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو له مخې چې د مارچ په 12مه یې خبره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 900,000 ډیرو کسانو ته لږ تر لږه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه واري واکسین کړی دی. د واکسین لکبل په متحدو ایالاتونو کې د جنوري لمیاشتې را پدې خو د کورونا نوی پیشي ورڅخه په روختون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم لدی وایرس د مړینو شمیر مخ په کمیدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوی او بندیزونه نرم شوی دی. خو روغتیایی متخصصان وای تر تو چې لا ډیر خلک واکسین شوی نوی باید بندیزونه کم نشی، ځکه چې د بندیزونو له نرمېدو سره ممکن وایرس بیا ډیر شي. په اروپا کې چې د کورونا ضد واکسین تطبیق ډیر رو دی، د کووید 19 پیښې ډیرې شوي دي. په دې لویه وچه کې د کورونا درېیمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر یان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کورونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سره لدی چې کرونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبارونه خراب کړ او حتی ځینې خلک یې نیستې تکینول، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خبرېدو په موده کې شتمنۍ ډېرې شوې. په داسې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارن بافت دی. په اړه یې څاروان عصمت څاروان تفصیل اوري.
د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر 100 میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برکشایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډیره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن باف ټول شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالی ارزښت نږدې 600 میلیارد ډالره اټکل کیږي او ښاغلی بافت په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوی کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبه په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 400 لک ډالر واوښت. د کورونا وبا خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سخت زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت لوړ شو. وارن بافت نیوی کلندی او که په 2000 میلادي کال کې د خپلو شتمنیو او ونډو یوه برخه خیریه مؤسسو ته نوې بخښلې، شتمنی به ډیر مخکې تر 100 میلیاردو اوښتی وای. بافت یو لس کلن و چې ونډې یې واخیستې او په 14 کلنۍ کې په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضردمه په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمنۍ شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاوند برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر شپېته ډېرې کمپنۍ لري ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 99 به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 1.5 میلیارد ډالر خیریه چارو په چیره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د صابندې دل دی.
دوستان زموږ غږ له ساده رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت شو. په افغانستان کې 4:30 بجې دي. په مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر یاوړو.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله موهیب وی ټاکل شوی د افغانستان حکومت په مسکو او استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو دوړو غونډه کې ګډون وکړي. شغلی موهیب دا خبرې نن په کابل کې وی خبرې غونډې تکړې دي. د کندهار ترینکوټ پر لوی لار د ماین په چاودنه کې د شوز او ماشومان په ګډون وو تنه ته مرګ جوړ بلاوشته ده. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته وویل چې په دغه کسانو کې درې تنه وژل شوی چې دوه یې نارینه او یو ماشوم دی. څلور نور په دې پیښه کې ټپیان دي چې درې تنه ماشومان او یو ښځه ده. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار ولایت کې اته وشتنه طالبان وژل شوی دي. دفاع وزارت پر ټویټر نن لیکلی چې دغه طالبان تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او جوړی ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یارلستانه په کابل شهر کې د جنایي جرمونو په تور نیول شوی. د کابل امنیه قومندانې نن په ویلې مې کې ویلي چې دغه کسان د کابل شهر له بیلابیلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. پر دغو کسانو د وسلوالو غلاو وژنې د غیر قانوني وسلو د لېږد او داسې نور تورونه پورې دي. د ایرانی وای نیمه رسمي خبري اژانس د دې هیواد په جنوب کې د هرمز تنګي ته نږدې د وکاس تر وژل کېدو وروسته د سرحدي ځواکونو او قهرجنو مظاهره چانو ترمنځ د نشوت خبر ورکړی. فارس خبري اژانس ویلي چې سرحدي غزمه د مارچ پر 12مه د هرمز اهلي شارت نږدې یو کس چې ادا کېږي قاچاقورونکي وو پکشته کې دننه پټه ځوژلې. همدې مسلې د خلکو اعتراضونه پارولې. پر سرحدي پولیسو یې يرغل وروړی او یو شمیر سرحدي ساتونکو یې ټپيان کړی دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسېږي چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی.
دوستانو اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کیک بوکسینګ سلويختم پړاو سیالي نن په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات د بدني روزنی ادارې سرپرست احمد جاوید رسولین ازادي رادیو ته وویل چې دغه یو روزنی سیالي د ولسوالیو د فعالو کلبونو ترمنځ د تنکیو ځوانانو او لویانو په کټګوریو کې ترسره شوې چې سل لوبغاړو پکې ګډون کړی. د خغلی رسولی په وینا د دې سیالیو د ترسره کولو هدف د کیک بوکسینګ ورزش وده او په هرات ولایت کې د بنسټیزو پروژو ملاتړ دی. په هرات کې د کمال خان بند د پرانستلو په درشل کې د وښو ساحلي لوبې ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له 5 لوبډلو شپېتو تنو لوبغاړو ګډون کړی و. خغلی قاریزاده وویل د دې سیالیو له پیل څخه هدف په دغه ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو منځنه او د غوړه سیرو پیژندل دي. د نوموړي په خبره په دې ورځنیو سیالیو کې لس غوره لوبغاړو ته میډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د جنوبي افریقا خزینه لوبډلې له هندي لوبډلې دریمه لوبه وګټله. د جنوبي افریقا او هند خزینه کرکټ لوبډلو ترمنځ د 5 یو ورځنیو سیالیو دریمه لوبه نن افریقا لوبډلې وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ د 5 یو ورځنیو لوبو لړۍ د رواني مارچ میاشتې په 8 نیټه پیل شوې وه. په لومړۍ لوبه کې افریقا د 2 وکټو په توپیر هند ته ماتې ورکړې وه. دویمه لوبه هند وګټله. خو درېمه لوبه چې د مارچ په 13 نیټه ترسره شوه افریقا خزینه لوبډلې پکې هند ته ماتې ورکړه. د ویلو ده چې د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ په څلورمه لوبه د مارچ میاشتې په 14 نیټه او وروستۍ هغه به یې د همدې میاشتې په 18 نیټه ترسره شي.
دوستانو لا ازادي رادیو څخه مو څو سپورتي خبرونه واوریدل. په همدې د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ خبرونه او ریپورتونه ازادي رادیو .com چې زموږ ویب پاڼه د هلته کتلې او لستلې شي. ولیس پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې تان دي څنګه مه هېروي.
حقیقت څه دی ورپسې په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي ډول د خبریالانو په نخښه کول خبریالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په یو راپور کې چې د پنځن به پورې خبر کړ ویل دي چې پروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له عمله شاوخوا 300 خزینه خبريالانو خپل دندې پریخي دي. د فدراسیون په خپل راپور کې روسي هدفي وژنو ته په اشاره سره ویل چې دغه حالت د اندېخنې وړ دي او د روسي څو خبريالانو په نخښه کول د یو شمېر رسنیو مدیران د خزینه خبريالانو له استخدام څخه خلاص پسر کړی دي. په ورته وخت کې افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې په کور دننه او بهر کې لشلو زیاتو خبريالانو پلی دندی او زایونه پریخي. دغه بنسټ وای د دوی تازه سرویخي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې رسنۍ زیات شوې خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغله. دا وضعیت د بیان ازادۍ ته څومره گزار دی او که دوام وکړي د شل کلنې د غنوي ولسواکي تهداب به څومره ولړځيږي. نن د حقیقت څخه خبرونه کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلواتګر سره په همدې موضوعاتو بحث کوو. خلواتګر صاحب خراغلاس ازادي رادیو ته
سلامونه کوم. وده
نومړی پښتنه ستاسو د سروې په اړه باندې وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه د افغان خبریالانو د پاره په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو د پاره وضعیت ډېر خراب ده. د امنیتي له لحاظ نه همدارنګه د عنعنوي او سیاسي له لحاظ نه وضعیت کړکېچنه ده. اوس خبریال متاسفانه دغه خپل د پاره یو روښانه آینده نه ویني او دغه وضعیت متاسفانه لامل شوی ده چې ځینې موږ خبریالان خپل کار پرېږدي او حتی
کچیری خبریالان په همدې ډول باندې خپل دندې پریدي یا هم په ټوله کې له افغانستان څخه ووزي. په افغانستان کې د غنوي ولسواکي چې عمده برخه یې د بیان ازادي ده څومره ضربه به ورته ورسي؟
دا وضعیت لامل کېږي او پایس کېږي چې زمونږ هغه نوپا دموکراسي او ولسواکي صدا هغه ته ډېر زیان ورسوي. ولسواکي همدارنګه دموکراسي پلارونه او ځینې اساسونه لري. نوی اساس یې د بیان ازادي ده او بل یې د ښځو حقوق او د ښځو دپاره ښه د ژوند او د کار لپاره زمینه برابرول ده. دغه وضعیت بیا په خپله ښکاروي چې نه د بیان ازادي وضعیت او هغه اساس یې متاسفانه په افغانستان کې اوس ښه وضعیت لري او نه همدارنګه ښځو دپاره هغه د کار زمینه او د ازادي زمینه برابره شوې ده. نو په پایله کې دموکراسي ته زه فکر کوم ډېر زیان رسېږي او هغه نوپای دموکراسي چې په افغانستان کې شل کلنه تاریخ لري متاسفانه ډېر صدمن شي.
خلواتګر صاحب، که چېرې یو څوک پریکړه کوي چې دنده پرېږدي په رسنیو کې یا هم د رسنیو مشران دا پریکړه کوي چې یا خزینه خبریالان نه ګماري او یا هم په ټوله کې نارینه خبریالان له دین وروسته پر دندو باندې نه ګماري، دا ډول پریکړې بیا پر هغه نسل باندې چې تازه غواړي دی بهیر ته یا دی لارې ته رادنه نشي، دا وي په وړاندې څومره منفي اغېز کوي؟
یو خو یې مونږ شخصي پریکړه ده چې مونږ چېرته باید ژوند وکړو او چېرته باید کار وکړو او څوک د پاره د کار زمینه برابر وکړو او څوک د پاره د کار په خاطر استخدام وکړو. دا یې مونږ شخصي پریکړه ده. مونږ په دغه شخصي پریکړه کې آزاد او خپلواک. بل مسله دا ده چې د قوانینو پر بنسټ د خزینو د پاره همدارنګه نارینو د پاره د کار باید مساوي زمینه برابر شي. بل مسله دا ده چې که مونږ تصمیم نیسو چې د افغانستان ته بهر د افغانستان نه بهر ته ځو، نو دغه تصمیم څرنګه د وضعیت د پاره اغېز اچوي او نورو خلکو د پاره دا څه معنا لري؟ که دغه مونږ شخصي پریکړې یا د قوانینو په تکر کې دي همدارنګه نور خلک هغه ازادیګانې سلبوي، نو دا مونږ شخصي پریکړه بیا نه ده. دا یو اجتماعي پریکړه ده چې مونږ باید د قوانینو پر بنسټ دغه پریکړه ترسره کړو. نو مونږ حق نه لرو چې یو ساعت پریږدو دغه کار، مونږ دغه کار بیا بل کسان ته اغیزه ولري. نو دا یو د قانون در خلاف عمل ده. کوم مدیر او یا کوم د رسنیو خاوند دغسې یو تصمیم نیسي چې خزینه کارکوونکي باید خپل کار پریږدي او د دې نه وروسته بیا بل خزینه خبریال استخدامیږي نه، نو زه فکر کوم دا د اساسي قانون د اساسي قانون برخلاف ده. ستونزه دا ده چې مونږ وضعیت څیرو او مونږ د توانایي همدارنګه مونږ د هغه دید او لیدلوری پر اساس دغه څیړنه ترسره کیږي. مونږ حق نه لرو چې مونږ چې خپل هغه برداشت او خپل هغه دانش چې ده نورو ته تحمیل وکړو. که مونږ وظیفه پریږدو، که مونږ کار پریږدو، که مونږ هیواد پریږدو، نو دا په دې معنا چې دا نورو خلک دپاره چې دوی غواړي په رسنیو کې کار وکړي، نور خزینه خبریالانو دپاره چې دوی غواړي خپل کار شروع وکړي، دوی باندې بد اغېزه لري. دا په خپله د قوانین پر خلاف کار ده، مونږ دغه حق نه لرو.
خلوتګر صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او نورو مدني فعالانو پر وړاندې تاوتریخوالی داسې مهال زیاتیږي چې په ټوله کې د سولې خبرې روانې دي او سوله په ټوله دنیا کې سولې هغه مفهوم او معنا یعنی د یو روښنایي راتګ، اما دلته ساحه ورځ تر بله تنګیږي. ولې داسې کیږي؟ آیا داسې ده چې د سولې په نامه باندې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړي ډول د بیان د ازادۍ په برخه کې ترلاسه شوې او ګواښ سره مخ کیدونکې دي؟
متاسفانه په افغانستان کې هر خزښت او همدارنګه هر حرکت چې کیږي بیا دغه حرکتونه او خزښتونه خپل دښمنان هم لري. مونږ سولې دپاره هم ډېر دښمنان ده. دغه دښمنان نه یوازې مونږ د سولې دښمنان دي، متاسفانه مونږ د هغه لاسته راوړنې دښمنان هم دي چې په وروستیو دوه لسیزو کې مونږ دپاره حاصل شوې ده. دغه د سولې خبرې، سولې مونږ نیاز دی، مونږ اړتیا ده، هر افغان اړتیا ده. مونږ باید په هغه وضعیت کې ژوند وکړو چې هغه وضعیت د سولې په نامه یادیږي. خو متاسفانه دغه وضعیت ته رسیدل بیا په افغانستان کې دا یو ډېر ستونزمن مسله ده. مونږ دښمنان د خلکو، دښمنان د دغه خوځښت او همدارنګه د دغه حرکت په تباهمي ځینې کارونه کوي چې دا د سولې دپاره مخالفت دي. مونږ دښمنان بیا دغه مهال چې مونږ سولې دپاره کوشش کوو، تلاش کوو، همدارنګه د هغه دوه لسیزو د لاسته راوړنې د حفاظت په خاطر کوشش کوو، نو ځینې کسان دي، ځینې ډلې دي چې هم د سولې دپاره همدارنګه هم د هغه لاسرونې د حفاظت د مخالفت په ډول دغه مسلې باندې بیا دوی ځینې کارونه کوي، ترورونه کوي، ځینې مونږ کسان وژنې، مونږ خبریالان وژنې، مونږ مدني ټولنې کسان وژنې چې هم مونږ سولې ته ونه رسیږو، هم دارنګه دغه
که چیرې هدف دا وي چې یو داسې سوله راځي چې هغه کې بیا د خبریال راتلونکی یا د بیان د ازادۍ راتلونکی داسې واوسي په ټوله کې بیا هغه خلکو دپاره چې په اوس مهال کې په رسنیو کې یا د بیان د ازادۍ په برخه کې کار کوي یا د دې برخې فعالان دي، څومره بیا د دې زمینه برابرېږي چې هغوی ځان سانسور کړي؟
یو مسله دا ده چې نننی وضعیت کې همدارنګه په نننی نړۍ کې هر مفهوم خپل هغه کلاسیک یا پخوانی تعریف یا پکې توپیر راغلی دی. په هر مفهوم کې د هغه اجتماعي مفاهیم یو هم سوله ده. سوله یوازې د جنګ ختمېدل نه ده. سوله یو وضعیت ده چې په هغه وضعیت کې باید جګړه نه وي او په هغه وضعیت کې باید هغه اساسي حقوق د وګړو دپاره تعریف وشي او موجود وي. یو د هغه اساسي حقوق همغه د بیان ازادي ده، همدارنګه د رسنیو ازادي ده. زه فکر کوم که مونږ دښمنان وضعیت دغسې تعریف کوي چې یا سولې یا د بیان ازادۍ، دا پخپله د دوی یو نیرنګ ده، د دوی یو فریب ده. زه فکر کوم مونږ سولې ته اړتیا لرو او سولې مونږ حق ده. د دې حق په خاطر باید مونږ مبارزه وکړو او دغه شان مبارزه وکړو چې دغه مونږ بیا اساسي حقونه چې دا هغه هم باید په خپل ځای کې وي. دا د بیان ازادي ده، د بشر حقونه ده، دغه مسایل باید په خپل ځای کې وي.
کله چې موږ د رسنیو بحث کوو، دلته تر ټولو مهم ټکی د بیان ازادي را مطرح کیږي. او بیان ازادي بیا یوازې په خبریالانو پورې هم محدود نه ده. تاسو په یو داسې بنسټ کې کار کوئ چې هغه عملاً د بیان د ازادۍ د رشد لپاره کار کوي. تازه د پوهنې وزارت یوې پریکړې به خبر شوي یاستئ چې د دولس کلونو د نجونو پورته یې په ترانې ویلو باندې بندیز لګولی. په ټوله کې دا د څه ښودنه کوي؟ افغانستان کوم قرن ته روان دی او د بیان ازادۍ پر وړاندې دا څه ډول یو ضربه ده؟
کله چې موږ وایو د بیان ازادۍ دا یو حق ده، ډېر د افغانانو دپاره او ډېر د بشریت دپاره، دا یوازې د خبریالانو دپاره نه ده، د مدني ټولنې دپاره نه ده، دا د هر وګړو د افغانستان په مستوا کې د هر وګړو حق ده چې هغه حق ولري او همدارنګه د دنه استفاده وکړي. ځینې مسایل دلته بیا ترسره کیږي چې موږ دپاره شک پیدا کیږي چې ځینې کړۍ دلته په دولت کې په دننه کې او د حکومت په دننه کې هم دغه د طالبانو یا د افراطیانو یا د تروریستانو هغه ایدولوژي ته چې دا د هغه دپاره کار کوي. یو هغه همغه تصمیم وه چې د کابل د معارف ریاست لخوا نیول شوی و، او خوشبختانه دغه تصمیم اوس ملغا شوی ده، لغوه شوی ده. په خپله د معارف ریاست وایي چې دا برداشت درست نه وه او موږ هغه پخوانی تصمیم اوس په خپل ځای کې نه ده او لغوه شوی ده. که موږ دغه مسایل ته پام ونه کړو او دغه مسایل ته بیا ځینې تصمیمات چې د ازادۍ پرخلاف ده، د هغه پرخلاف موږ ونه درېږو، نو دغه قرائت بیا خپل ځای نیسي چې موږ د هغه پخوانۍ لسیزو کې د مثال په توګه شل کال مخکې بیا موږ وضعیت د هغه شل کال مخکې پخوا په توګه باید وي.
د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایه رئیس ښاغلی مجیب خلوتګر، ډېره مننه.
هیله ده، مهرباني.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. پسرلی را روان دی او طبیعت د رنگینو جامو اغوستلو ته تیاری نیسي. د طبیعت د ښکلا لپاره د نیالګیو او نورو زینتي بوټو ایښودل مهمه خبره بلل کیږي. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په افغانستان کې ځوانان څومره په دې برخه کې ونډه اخلي. په نورو هیوادونو کې د اقلیم او چاپیریال موضوع یوازې د حکومتونو په سطحه نه، بلکې د عامو خلکو لپاره هم مهمه وي او د بحثونو ترڅنګ کار ورته کوي. دوی د چاپیریال په ښایسته کولو کې برخه اخلي. نیالګي او نور زینتي بوټي د دې لپاره اږدي او کري چې د طبیعت د ښایسته کولو ترڅنګ روغتیا ته هم ګټور تمام شي. د کابل اوسیدونکی خالد شاه نایل وایي په افغانستان کې بیا په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې دې مسلې ته پام نه کیږي، ځکه خو د ونو او نورو بوټو د نه موجودیت له کبله هوا هم ککړه شوې ده.
کب چیرې فکر وکړو اوس د نړۍ په سطح اوس اکثره بسونه چې راپورته کیږي د چاپیریال ساتنې په اړه وي، نو دوی اوس کوشش کوي چې د نړۍ آلودګي ډېره بیخي زیاته شوې ده. نو تیر کلم چې موږ د هغه ولیدو، انډیکس ولیدو، کم فهرست مچ ولیدو، په هغې کې کابل تقریبا څوارلسمو که دیارلسم هغه ښار و د نړۍ د آسیا په سطح، ککړتیا یې لرله، آلودګي لرله. دې عمده دلیل همدا دی چې موږ د کورونو شاوخوا یا مثلا په للمو کې بوټي نه کاروو یا ونې نه کینوو، نو عمده دلیل همدا دی چې ان تر دې موږ دومره کوشش نه کوو چې هغه د خپل کور تر څنګ که یو بوټی ځان لپاره یا مثلا د بل د هیواد لپاره کینو. که چیرې موږ و هیواد سره یا خپل خلکو سره یا خپلو کورنۍ سره موږ مینه ولرو، نو موږ کولی شو چې هدا کله که ډېر نه یو دوه درې بوټي خو واخلو په دې شخصي پیسو باندې. که دولت دا کار نه شي کول خیر د موږ بیا وکړو، هر څه به دولت ته نه سپارو.
ځوان لیکوال جاوید اوربل وایي دا چې ځوانان نیلګي نک دي یا د چاپیریال اړوندو مسایلو ته پام نه کوي یوه وجه یې کېدای شي دا هم وي چې دوی د دې مسلې له ارزښت خبر نه دي.
یو لوی عامل خدا د جسمور ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ چاپیریال شین وي ونې پکې نو دلته به اکسیجن به هم ډېرې دلته به ډېر زیات سیلابونه هم نه راځي دلته به هوا پاکوي دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډېر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای سي چې ډېر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډېر معلومات نه لري. او یو بل وړوکی عامل شاید دا هم وي چې ځینې ځوانان چې ګوري ښار ته راځي یا مثلا په ځینو نورو برخو کې هلته نیالګۍ کښېنول سي د هغه سمه پالنه ونه سي او هغه بیرته وچ سي د منځه لاړ سي نو یو قسم خلک بې تفاوته کېږي د شنو ونو د کرلو سره. که چیرې دې برخې ته هم پام وسي که یو څوک یو نیالګۍ کښېنوي هغه تر پایه پورې هغه ته اوبه ورکړي وی ساتي دا به د دې لامل سي چې هغه ونه په هماغه ځای کې پاتې سي هغه لویه سي او سیوري ته دوی کښېني.
په دې وروستیو کې د نیالګیو د ایښودلو لپاره په ځینو ولایتونو کې اشرونه هم وشول. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړاو وایي دا د لوستو او هغو ځوانانو مسؤلیت دی چې دا مسله درکوي او مهمه یې بولي. که دوی نیالګي کېږدي نور ځوانان به هم له دوی په تاثر دغه کار وکړي.
اوس اکثره ځوانان چې وګوري اته په ذهن کې دا ورګرځي نو دا دومره راکا که اوس ولایتو کې وګوري هغه یادې نافهمي وجه یادې د سلسل مشکل لري کنه نو اوس هم که غواړي دا خلک تواسي نیالګي نو دغه دا د لوست ځوانان نه پکار ده دغه ځوانان ته پکار ده دغه راوځي دغه یو دوی لپاره یو اشر وکړي په دې غونډو باندې وګرځيږي ونې کښېنوي نو دغه نه به د اروپا د نور خلکو نه زده کړي نو که داسې په خود تاسو خو نه زم نارې تم نارې وایي نو ما ته په یو څه وروښیو خبره باندې سنه کېږي عمل کېږي نو دغه کوم ځوانان سي وس لري یا لوستې دي یا دغه خبرې کې سي چاپیریال دا شی ده یا همدغه په لاس کې ده موضوع دوی که وغواړي دوی د راوځي دوی نه به نور ځوانان زده کړي که تاسو خبره باندې نارې وایي نو څه څه ماته ځان عمل نه خو بلته یې نه سه ورښودلی.
د تړاو په باور که ځوانان نیالګي کېنږدي نو یو وخت به خپله دوی په داسې یو چاپیریال کې ژوند کوي چې د ژوند کولو به نه وي.
نتیجه خو به نو د کاروان صاحب باید ته وایي مرغان دې راسي زموږ لپه کې د ځای وکړي غر مو نختر نه لري کلی مو چنار نه لري نو دې چې ته به ورسېږو نو سې نو مو غر نختر لري نو مو کلی چنار لري نو بیا به مرغان ته وایي سراسي لپه کې ځای راوښي دا به نتیجه وي. اوس مو دا خو ګورم عموماً خبر ده سې سړی زړه ډېر یا روان اوبه سره یا د شینوال سره ارامېږي نو چې کله موږ نه هغه شینوال له شی لاس نه موږ ته زړه نه ونه ارامي کېدای سي هغه ناسته یا هغه د انډیوالانو سره څو شېبې څښي نو هغه د کېناستل نه هم خوند وانه خلو هوا صفایی دا شان خو یو رنه اخلي.
د جاوید اوربل په باور که ځوانان نیلګي کېږ دی وی پالی سره لدې چې د چاپیریال په خیسته کولو کې به ونډه اخیستی وي دا به یو لاسته راوړنه هم وي چې حساب پرې کولای شي.
زموږ یو مشر استاد او چې هغه د کابل شارینه په دې پارک کې چې به تیرېدلو نو د به یوې ونې ته ګوته ونیوله وای دا دغه ونې ما کښېنه ولیدي د هماغو همدې خبرو په موږ باندې داسې تاثیر وکړ اوس ما سره خپل هم دا فکر را پیدا کړ چې زه هم باید داسې ونې کښېنومه چې د ناجو ونې چې هغه 15 متره جګي او یو وخت چې زما عمر دوه چنده یا درې چنده سوی د اوس حالت او زه بیا هغه ونه ګورم چې دا ما په خپل لاسو باندې کښېنولې ده دومره غټه سوی ده نو هغه وخت انسان ډېر زیات خوند د دې نه اخلي. خپله ما سمنګانو کې 300 د بادام ونې کښېنولې نو زه ورنه رالم دلته کابل ته خو دویم ځل چې زه ورغلم دا خونه ډېرې لوی لوی ونې جوړې سوې وې نو ما ته خپل ډېر زیات خوند راکوي چې دا ګورم واړه واړه نیالګي کښېنولې وه اوس غټ باغ ترې جوړ دی او هر ونه یې 4 متره او 15 متره جګه سوې ده همدومره سیوری یې کړی دی.
د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی له ځوانانو غواړي چې سږ کال د نیالګیو په ایښودلو کې ونډه واخلي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومیږي دغه خپله نیالګي نول د داسې یو خبره ده چې په چاپیریال ساتي او د چاپیریال ساتل د افغانستان د دنیا د ټولو اقشارو کار دی نو په دې اقشار کې یو لوی ونډه بدون د شک چې ځوانان لري او ځوانان دی چې دغه هیواد ساتي ځوانان دی چې دغه هیواد روزي ځوانان دی چې نیهالونه کښېنوي نو که چیرې دا ځوانان دوی نیهالونه کښېنوي بدون له شک چې سبا ته بیا هغه نیهال دوی ته ګټمن تمامېږي او دوی دغه نیال په سیوري کې کښېني نو پر دې اساس باندې د ټولو ځوانانو څخه مو غوښتنه دا دی چې نیهالونه کښېنوي څو چې راتلونکي نسل ته او دوی ځانو ته یو پاکه هوا ډالۍ.
دا چې ولې ځینې ځوانان نیالګي نک دي یا دا موضوع ورته مهمه نه ښکاري او څه ډول نیالګي کېښودل شي او وپالل شي، په همدې اړه مو د ګالو کرنیزې موسسې له مسؤول عبدالحشم ناصری سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. ناصری صاحب، پسرلی را روان دی او د نیالګیو د ایښودل وخت دی، خو ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کینوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغه مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونی موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې درې کیلو پیتنسایډ په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي، او پلن پاڼې چې د هغه تر پنځه کیلو پورې ترشو کوي، او یوه کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې لپاره د یوه ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې اوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټیږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره پنځه متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسې په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپې، که غرونه، که غونډۍ، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوي بوشکې، سطلونه، بوتل یا دا سیرومان سی په دغه روغتونونو کې خالی سوي غورځولي، هغه ټول راواخلو، راټولې کړو، د هرې ونې بیخته یې خښ کړو، هغه په ډیر وخت کې یو ځلې موږ کولی سو د سطل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو، او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبو اچي، دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواوشا د هغوی راپریوتې پاڼې سي ورستی سوي، هغه د نویو نیالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریبه مخنیوی کیږي، د اوبو هغه ضرورت د ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کیدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکییزه خړوبونه تر سره کو. په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي، موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاسي نیالګي کینئ. خیر ده که هغه نیالګي چې هغه په بازار کې خرڅېږي د هغوی د لاسته راوړنې دپاره پیسې او امکانات ونه لري، پرته له کوم لګښته قلمې سي راوړي کینئ، نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
ترنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.